السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې جرمني هغو افغان پناه غوښتونکو ته خبرداري ورکړي چې په جرمني کې د پناه غوښتنې اسناد لري خو په پټه افغانستان ته سفر نه کوي. دا چې دا خبرداري څومره جدي او په څه معنا دی په دې اړه وړاندې درته په راپور کې په تفصیل معلومات لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغه کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمالا هاریس نوماندي تایید کړي. کمالا هاریس چې د اوسني ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نوماند شو چې بایدن تیره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس پسار شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ډیموکراتو ملي کانګره ته بعد نن دوشنبه جو بایدن وینا وکړي او په نورو ویناوالو کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. د کانګره بحثونه به د امریکا پر کورنیو مسلو ورټول وي. خو لویدیز اژانسونه وایي چې د غزې جګړه او په اړه د فعالانو پلان شوی مظاهره به پر کانګره سیوری وغوړوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر زی ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلی کرزی پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې ده. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپل پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سمبال انجونې د خپل ورونو تر څنګ ودرېږي او هیواد له احتیاج خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د مهال نږدې 1.5 میلیون انجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بل ورته د طب په برخه کې شل تنه افغان محصلانې دا اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې بشپړې کړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو میاشتو په پاکستان کې د بریتانیا د ویزې انتظار کاوه. بلاخره د یکشنبې په ورځ برېټانوي رسنیو له هغې ډلې سنډي ټایمز راپور ورکړ چې د غونجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده دا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د بلوچستان په لورلایي کې د برات خان باختر په نوم یو افغان پخوانی پوځي نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. برات خان باختر د جمهوري نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنی قمندان و. د افغانستان د پرزول شوی اردو یو لوړپوړي قمندان جنرال سمی سادات په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې قمندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی. سمی سادات له پاکستانه غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د راپورونو له مخې قمندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و او هلته یې د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د سبزیو په یو مارکیټ کې دوکانداري کوله. د برات خان باختر په نوم د دغه پخواني افغان پوځي د وژنې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. د طالبانو حکومت هم په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. او د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ قمندان جنرال سرویس امان اللهی ویلي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال جوړول به د ده په خبره دوامداره امنیت راولي. د ایران دولتي اژانس ایرنا خبر ورکړی چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان د پولې سره نږدې د یاد دیوال د جوړولو چارې د نږدې کتلي او ویلي دي چې د ایران د پوځ څلور ډلې د دغه لوی دیوال په جوړولو لګیا دي. مخکې ویل شوی و چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره اوږده پوله باندې 4 متره لوړ دیوال جوړ کړي چې چارې به یې د دریو کلونو په موده کې بشپړې شي. ایران داسې وخت له افغانستان سره په پوله د یوې لویې برخې په سر د دیوال د جوړولو هڅې کوي چې څو ځله افغان او ایرانی پولیسات ځواکونه د دغه پولو په اوږدو کې یو بل ته لاس په ماشه شوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو اوس هم راځو د دې خبرونه د خبری سات د سر راپورته. جرمن چارواکي وایي د هغو افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخامخ کیدای شي چې د رخصتیو لپاره په پټه افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینو غړو ویلي افغان پناه غوښتونکي په ډېرې اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي، حال دا چې اکثرو یې د کډوالۍ په دوسیه کې د ورپېښ خطر یادونه کړې او ویلي دي چې دوی د سر د خطر له کبله افغانستان ته سفر نشي کولی. د جرمني د فدرال مقرراتو له مخې کوم کسان چې له خپلو اصلي هیوادونو د ورپېښ خطر په خاطر جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې بیرته خپلو هیوادو ته له خاصو شرایطو پرته سفر نشي کولی. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې چې جولای او اګست کابو دوه میاشتې دوبنۍ رخصتۍ وي، نو اکثر خلک له خپلو کورنیو سره یا هم یوازې د رخصتیو لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغان کډوالو په تېره بیا هغو لپاره چې په خپل اصلي هیواد کې د ورپېښ خطر په خاطر جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي، دا شرایط لږ څه فرق کوي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرال ادارې د مقرراتو له مخې کوم کسان چې د پناه غوښتنې کړې وي، یوازې په خاصو شرایطو کې د سفر اجازه ورکول کېږي، که نه خپل سري او له اجازې پرته سفرونه د کډوالۍ او پناه غوښتنې د دوسیو د لغوه کېدو سبب شي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر ویلي په وروستیو کې ګڼ افغانان په تېره بیا هغو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس جرمني ته کډه شوي او د ورپېښ خطر په خاطر یې پناه غوښتې، اوس په اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د ائتلاف د پارلماني ډلې مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هېڅ چلند نه کوي. د روسیې کې له فدرال حکومت وپوښتل چې د څومره خلکو د اوسېدو اقامت د هغوی اصلي هیوادونو ته د سفرونو په خاطر اخیستل شوي. ځواب یې دا و چې نه پوهېږو، ځکه موږ دا ارقام نه ساتو. د کډوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټام بیا ویلي هیواد یې د نړۍ په مخ خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې یې کړي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتیو لپاره تللي، سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د جرمن چارواکو دا دریځ څومره جدي ده، داسې ځواب کړه.
ځینې افغانان داسې لیدل شوي دي چې دوی سره د دې نه چې دوی سیاسي پاسپور لري او دوی یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه دوی افغانستان ته سفرونه کړي. نو په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي، په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړل شي، او که چا هم دغه سیاسي پناهندګي هغه ترلاسه کړي، د هغه پناهندگی دی لغوه شي. په یقین سره چې دا د افغانانو په پناهندگی باندې دا ډیر تاثیر کولی شي.
جرمني له کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ډیپورټ یا ایستلو پروسه ځنډولې، ځکه په دغه هیواد کې ګڼ تحولات د دې لامل شول چې د کډوالو د ایستلو په پروسې باندې فشارونه زیات او چارواکي له تطبیق لاس واخلي. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په څو بریدونو او پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلېدو د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې د چارواکو زغم پای ته ورسو. د افغانانو لخوا د شویو بریدونو او پیښو بیلګې زیاتې دي، خو د جون په لومړیو کې د یو جرمن پولیس د وژنې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول. هغه پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو سخت ټپي او بیا یې روغتون کې ساور کړه. په جرمني کې تر سوریې وروسته د شمیر په لحاظ د افغان کډوالو تعداد زیاد ده. د جرمنی د احصائی د فدرال ادارې د راپور په اساس چې د 2023 کال په دسمبر کې خپور شوه، هلته د میشتو افغانانو شمیر نږدې 4,00,000 ته رسیږي. له دې ډلې 8,000 جرمني کې زیږیدلي، خو لویه برخه یعنی شاوخوا 3,80,000 له افغانستان کډه شوي. ښایي دا شمیر اوس څه ناڅه زیات شوی وي، ځکه لا هم د ایران او ترکیې له لارې په قاچاقي توګه افغانان جرمني یا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د پرانستل شوی نندارتون نن وروستي او دریمه ورځ د افغان سوداګر وای چې دغه ډول نندارتونونه د افغانستان او دغه راز د نورو هیوادونو د سوداګرۍ په واده کې رول لري او دغه راز د تولیداتو لپاره د بازار خو فرصتونه رامنځته کوي. سنا کاکړه د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو لنندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډیره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لوی وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. همو لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په دې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
د خانه ماجدا او د سفر زده کو د مشاهد مونږ زده کو چې مونږ څنګه یو بل مونږ ته چدا شو څنګه د ماجدا له خپل د دوه خبره دا ده چې د هغه تولیدات مونږ به خبره شو چې هغه خلک تولید لري مونږ په کومه قیمت او په لږ وخت کې افغانستان ته مونږ ورولای شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ صنعتکارانو د ډیری صنعتکارانو تجاران سره مجلس درلودل نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال د ویزو د ترلاسه کولو د برېښنا د تامین او سوداګرو پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې نندارتون کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره باروړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بیلابیل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو له پانځي څخه 15 پته تنه محصلان فارغ شول. دوی د افغان ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول ټاکونکي او بل او ملي او نړیوال بنسټونو د دایمي ملاتړ غوښتنه وکړه. خوست کې د محل د زینو چاپی محلنۍ ترڅنګ شاو خوشل غږیزي او انزوریز رسنۍ فعالیت لري. تفصیل له نجیب الله الخیلاور.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پانځي فارغ شوی محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو پر روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیز پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکي بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغیزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پانځي او تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نور موسسو څخه نړیوال موسسو څخه مهمه ده چې په هیواد کې افغانستان کې ان کاغذ سیمایي رسنۍ دي کملي رسنۍ دي د حمایتي همداشان ته ترتو خبريانو ته کاری فرصتونه برابر شي او د دوه او قوت وخت ډیره رسنۍ مونږ وینو چې ولیدل دي ډیره جوړ دي مالی ملاتړ څخه
خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې د رسنیو برخه صنعت سره اخده او له دې فرصت په استفاده د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظری زده کړو په خوا کې خپل عملی مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پانزی او بل فارغ محمد علی هاشمی وایي
نو دلته د عملی زده کړو زمينه او ضعیف و د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغه کې معمولا کار تر سره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو عملاً په یو رسنۍ کې کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړیز معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایي
دغسې استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړي دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمندۍ وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي یو استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا تلویزیونی ژورنالیزم دا چاپي ژورنالیزم دا او د نننی عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی. همدارنګه د اماریکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي څو د ادارو د مفکورو لپاره د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزی او انځوریزی رسنۍ په فعالیت بوختی دی چې په اوس وخت کې ډیر تمرکز په ښوونیزو خپرونو دی چې زرګون نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څنګه برابر شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یک شنبه په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوې موافقې د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیو.
لکه چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه پیل شول د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمه ته د انتونی بلینکن لسم سفر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه پرس له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سه شنبه پرس د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړی و چې دغه بهیر د ان منولو لپاره به له هر ډول اقدامه ډډه وکړي. بلینکن ورسره لاغه اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړي. خو حماس د اسرائیلو د نوې غوښتنو په وړاندې مقاومت کولې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. د اوربند په وړاندې کې درې پړاوونه ذکر شوي چې لمخې به حماس د اکتوبر 8 حمله پر مال ټول رغمل شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل بې په جواب کې لغزي خپل ځواکونه باسي او فلسطینی بندیان به آزادوي. د راپور له مخې لا هم یو سل لس کسان د ارغمل شول ډلې په غزا کې پاتې دي. که څه هم اسرائیلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېمه برخه د خلک مړ دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مال ګڼ د ارغمل کسان د حماس له لوري خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 8 حماس جنگیالیو پر اسرائیل په برید سره په یو ورځ شاوخوا 1200 کسانو وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرائیلو په بریدونو کې تر 300 ضروري فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک خپل کورونو کډی ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کی کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کېږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه ښځه یا نجلۍ چې پوهېږي چې ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کېږي، اندکرنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي چې تنها اوسي، کار څه وخت کوو، ډېر ښې په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسې نه کېږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړي. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیفه شوی دی، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راورده شي او دی د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنې استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورزي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چا لاس کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د څوارلسو ګرلس کلو دي دوتونه علاقه لري، دوه اتمن څوک چې چې مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک به چې معلم شم، څوک به چې پیلوټ شم، مګر ته دلته کتاب اخلا کښ کوي ورته چې مزه کپته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات شړی څوک به کی چې نور هیڅ مشکل متات نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون افته کړی دی اته غجنکې چې فکر کوم چې دې مکتبون ته فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکې جاري مکتبون ته چې مثلا دوه نزي دوه ډیر جاري به دې ورځي کوي پر روان له هاس پر هیل هاز بالکل د افغانستان خو ته ټلیفونه پیدا کړی.
ډاکټر محب لزغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیل شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دوونو په مانس کې دی، د باد شغاوري چې دوونو پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پانې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دوونو د رژېدلو پانو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري، دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټ کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپل چارو ته دوام ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ور باندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمیر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او لشپګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوانځي هم نشته، څه وکړي چې بل ورځې په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیان دا هم نوي د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420 24 44 601. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه وایو، کیمیاوي اړیکه پیژنه چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه قوه چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنې سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر او نان پولر کوویلانټ بونډ دي. همدارنګه فلزي اړیکه، میټالیک بونډ، هایدروجنی اړیکه یعنی هایدروجن بونډ، همدارنګه ونډروال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترو ولانټ بونډ یا آیونیک بونډ پیژنه چې څه ته وایي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادې، یعنې هغه ویلانسي الکترونونه چې یو بل طرف را ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونه د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنې چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعه ته آیون وایي، چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتوت په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن د سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دي، آیرون 3 فیریک دي، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیودایډ، چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ او بوریت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکې چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکې مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکې یا کوویلانسي اړیکې یا کوویلانټ بوند وایو. اشتراکي اړیکې وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومونو ترمنځ د ویلانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې کې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینو چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دي، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، شیدان او نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډول دي، وایي د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د کتبیات په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د کتبیات په اساس کتبي اړیکه او غیر کتبي اړیکه ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوم لاس سنگل بوند څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ یو یو الکترونونه په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیتلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو دي خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه یې په وجود راوړې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانټ بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اټوم هستې ته نږدې او د بل اټوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي، وایي اټومي ورځې کشر او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبي د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج دی، مثبت 0.1، او د کلورین اټوم قسمي مثبت منفي چارج، منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانټ بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اټومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وای چې دا سره ډول اړیکه ده، وای کچیر په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه نیواز دی او ټوم له خوا برابر شو د مقابل ټوم الکترونونه په کې ونډه وای نه کړی، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وای ویل کیږي چې دا رابطه د پنځه شي په واسطه سره شو دل کیږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي چې دا د اوبو مثال وینو په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړ کړی ده. فلزی اړیکه یو میټالیک بوند وای چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړ یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي چې د دې کې ذریعہ یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې مجموعینو چې په بازار ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د قوې د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډر وال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره قوې چې الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي، د وانډر وال قوه د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول قوه دي، د انډکشنی ډایپول قوه ده او د ډیسپرنشي قوه دي. اوس ډایپول ډایپول کوانټ فیژن چې څنګه وایي هغه مالیکولونه چې ذاتل قطبي وي داسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول قوې د ډایپول ډایپول کوانټ څخه عبارت دي. انډکشنری ډایپول قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي، دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونه قطبي مالیکولونه تاثیر اچي او موقتنی قطبي کوي، نو بیا دا په نو په زور شوی قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب قوه پاسه جذبي او لیکتلی چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشن قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ډایپولونو مېز تر چې تاسو لري پولونو تر مېز د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادېږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبي قطبونو تر مېز تر اتلو سرنګوالي راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د ضرورت استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګیز د کونکو د کیمیا درسي ساته خرغلست په ولسم ټولګي کې نن مالګه ولولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي، مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول چې خواته لیکل کیږي. د دوان سره مالګو نوم ایښودنه په لیني طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې او همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوان سره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه ورسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چی شي د اکسیډیشن نمبر چی شي دی کښته د اکسیډیشن نمبر کښته دی نو د اوس ورستاري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړی دی اکسیډیشن نمبر کچی رپورټ دی بیا هم د آی سی کلمه ورسې اضافه کی لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم د رنګ فیروس کلورایډ هم د رنګ فیریک کلورایډ څخه کوم سالون پلی دل کیږم د ونسره مالګونو مې شوډنه پلمي طریقه سره او چې په دې ډول مې شوډن کول د کټینوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کاوس پامنس کې لیکل کیږي او بیا د انیونم او رسته د ایډي ورستاري ورزیاتې ویل کوي نو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ هم دارنګ فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څونڅره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شو دنه کیږي هغه ول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په اخر کې ایتی ورستاري لیکل کیږي لکه چې شي نایټریټ اسید دی همدارنګ کلوریک اسید دی پوتاشیم نایټرایټ دی همدارنګ سوډیم کلوریټ دی او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګ سوډیم سلفایټ دی او امونیم نایټریټ مثالونه کې وینو په هغه تیزابون چې مختاري د هایپووی د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم ورسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ بل هغه تیزابون چې مختار د پیروی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسته د پیر کلمه او په اخر کې د آی ټی لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استعمال یا لاس تراوډنه په څیر ډول د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاس راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګې په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګې اسیدې چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګ په لکه د سوډیم په دې مالګې باندې مدلې کې لیدل کېږي همدارنګ د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه عبدان د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس سره ځي اوس مالګې استعمال زینو وچ مالګې سره موږ په کوم زینو کې راخلو د دې د واګانو د مالګې په شکل استعمالې د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مزابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالېږي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګې په خوراکي توکو کې کښې کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولوجي د غراز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه ظاهري دي د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی او دا مرکبونه ډول ډول بوینه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنی اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. پوزوی محلولون لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې بشتو غهل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي. فرموله یې سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دي چې فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دي چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرموله په لاندې ډول دي. مالیکولي فرموله چې دي سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دي. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دي او دوه بنزین سره یوځای شوی دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې 80 ډیګري، د ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ را تک ډیر وی په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه ورسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول پام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې ستا. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاس ته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاس ته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنگ ځانته غوړ کوي. فینول زهري او زدي افوني بوي لري په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوي لري، زدي افوني دي، زدي افوني چې د میکروب زد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
بچسترګ تور کړی، تور کړی راوځي سبای هاي وسم الہی، بچسترګ تور کړی، تور کړی راوځي سبای او هي وسم الہی. وسم الہی وسم زوربی زوربی گلستا جوړ جمعای هی وسم الہی وسم زوربی زوربی گلستا جوړ التا پاد کمن زویا گل مکی، گل مکی زخو پخ پلا موسا خان ما سیز میں بی وورا بی وورا ستاد وسن جلائی ہائی وسم نسار جا سیز میں بی وورا بی وورا ستاد وسن جلائی ہائی وسم نائی
دنیا لو دنیا نشی آخری ارمانی ہاں وہ سمجھ آئی